دا مشال ریډیو ده. دا وخت په پېښور کې د مازیګر 15 بجې سوی دی. نن د نهي یا سه شنبه ورځ او د 2018 میلادي کال د مارچ د میاشتې 8 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال ریډیو په ورستۍ خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په نننۍ خبرونه کې به واورئ چې د پاکستان په فیصل آباد ښار کې بمی چاودنې ډیرو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمانوف په اسلام آباد کې د تاجکستان د سفارتخانې تیږه کښېښوده. دا او نور راپورونه به هم واورئ. خو په لومړي سر کې ورځو فرخنده وزیر ته چې د سیمې او نړۍ په تازه حال مخبر کړي.
د پنجاب په فیصل آباد ښار کې یوې بمی چاودنې 2 کسان وژلي دي. په بحیر عرب کې په جنگي مشکونو کې د برخه اخیستلو لپاره د 9 ملکونو پوځونه کراچۍ ته رسیدلي دي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي نړۍ به د معمر قذافي سره په لیبیا کې د ولسي وګړو د وژنې حساب کوي. د پاکستان او افغانستان په شمول نن په ټوله نړۍ کې د ښځو ورځ لمانځل کیږي او د پاکستان او نیوزیلینډ ترمنځ د کرکټ میچ په سریلانکا کې روان دی. د خبرونو تفصیل. د پنجاب صوبې په فیصل آباد ښار کې یوې بمی چاودنې 2 کسان وژلي دي او تر سلو پورې یې ژوبل کړي دي. بلخوا د پاکستان ډان ورځپاڼه د وژل شوو تنانو شمېره 2 ښایي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د فیصل آباد سیول لاین پولیسو مشر عبدالقدیر ویلي دغه چاودنه په یو سی این جی سټېشن کې د یو ګاډي له امله ترسره شوې ده. د چاودنې سره خواته د پاکستان د استخباراتي ادارې دفتر هم دی. ژوبل تنان د فیصل آباد الایټ او سیول هسپتالونو ته وړل شوي دي چې پکې د زینو حالت خطرناک خودل شوی دی. د پاکستان سمندري فوج په قربتوب کې 15 ورځنی نړیوال سمندري مشکونه د نن نه په بحیر عرب کې پیل شروع شوه دي. د دې مشکونو کې 9 ملکونو سمندري ځواکونه برخه اخلي. د مشال ریډیو د خبريال لمخې په روانو مشکونو کې د برخه اخیستلو لپاره د امریکا، برتانیا، چین، انډونیشیا، سعودي عرب او نورو هیوادونو سمندري جازونه د کراچۍ بندرګاه ته رسیدلي دي. د پاکستان د سمندري پوز اعلی چارواکو ویلي دا مشکونه د ترهګرۍ ضد وسلې او نشه یي توکو د قاچاق او سمندر کې د غلا ډاکو د زیاتو شو خطرو د مخنیوي لپاره ترسره کیږي. په بلوچستان کې ټولو سیاسي ګوندونو د روانو بدمنو پر ضد په 12 مارچ په ټول بلوچستان کې کاربندیز او په 15 مارچ د لاریونونو اعلان کړی دی. بلخوا په دغه صوبه کې تختول شوي 2 ججان نن بازیاب کړل شوي دي او د صوبې په یو شمېر برخو کې 3 د پیژنګلو وتلي مړي هم موندل شوي دي. په بلوچستان کې سیاسي ګوندونه او د مدني ټولنې غړي وایي د دوی په صوبه کې د حکومت داسې پیښو خلاف سخت ګامونه پورته کړي. د اسلامي هیوادونو تنظیم او آی سی د سعودي عرب په جده ښار کې د لیبیا د ولسمشر معمر قذافي د ځواکونو لخوا په مظاهره چانو بمباري او تشدد په سخت ټکو کې غندلې او د ملګرو ملتونو په سکیورټي کونسل یې غږ کړی چې په دې لړ کې د خپل ډیوټي ترسره کړي. په دغه غونډه کې د 55 اسلامي هیوادونو مشرانو ګډون وکړو او د لیبیا په حالاتو یې خبرې وکړې. د دې سره سره فرانس او برتانیا د ملګرو ملتونو د اجازت په انتظار ده چې لیبیا سره هوایی تعلقات کټ کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي نړۍ به د معمر قذافي او د هغه د پلویانو نه په ولسي وګړو د تشدد احتساب کوي. دی وایي
We stand for democracy. We stand for an observance of human rights.
موږ د جمهوریت لپاره ولاړ یو. موږ د بشري حقوقو د څارنې لپاره ولاړ یو او موږ په ډاګه د لیبیا ولسته د پیغام لیکدو چې موږ به له تاسو سره د تشدد او د روان جمهوریت ایدیالونو د ځپلو پر ضد ولاړیو کوم چې موږ د غلطه ولیدل
اند د کنټینیوینګ سپریشن اف دیموکراتیک ایدیالز دټ ویو سین دیر.
د خاغلی اوباما د دې وینا ترڅنګ د نېټو جنرال سیکرټري اندرس فوک راسموسن ویلي د راروان زیارت په ورځ به په برسلز کې د نېټو په غونډه کې د لیبیا په حالاتو هم خبرې کوي. ملګری ملتونه وایي په لیبیا کې د 1 میلیون نه زیات خلک بنیادي ضرورتونو او مرستو ته سخته اړتیا لري. امریکا وایي د سعودي عرب ولس هم دا حق لري چې پر امن مظاهره وکړي. د امریکې د بهرنیو چارو وزارت ویان فلیپ کراولی وایي د اظهار د ازادۍ او لدغ لپاره د خلکو د راغونډېدو ملاتړ کوي. د خاغلی کراولی دا بیان له هغې وروسته راغلی کله چې د سعودي عرب د داخله چارو وزیر دا وویل په سلطنت کې په مظاهرو بندیز دی. دا وخت په یو شمېر عرب هیوادونو کې د حکمرانانو او د هغوی د واکمنۍ خلاف د خلکو مظاهرې روانې دي. نن د پاکستان او افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د ښځو ورځ مانځل کیږي. دا ورځ سل کاله مخکې د هغه ښځو په یاد کې لمانځلی شي چې د امریکې د کپړو په کارخانو کې ورسره امتیازي سلوک کېدو او دوی د خپل حق لپاره راووتلې. په پاکستان کې د دې ورځې په مناسبت سره یو شمیر پروګرامونه او لاریونونه هم وشول. په پاکستان او افغانستان کې ښځې د یو شمیر مشکلاتو سره وړاندې دي چې روانې بدمنۍ او خرابو حالاتو تر ټولو زیات ښځې او ماشومان متاثره کړي دي. او وروسته خبر دا چې د 2011 کال د کرکټ ته نړیوال کپ په ترڅ کې نن د نیوزیلند او پاکستان ترمنځ لوبه د سریلانکا په پالیکل کې روانه ده. نیوزیلند ټاس وګټو او تر دې دمه یې په 2 اورونو کې 115 رنزونه جوړ کړي او 15 لوبغاړي آوټ شوي دي. خبرونه ختم شول.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل چې فرخندا وزیر وړاندې کړل. په روان خبرونه کې مستاسو لپاره دغه راپورونه راغونډ کړي دي. د پاکستان په فیصل آباد ښار کې بمی چاودنې ګڼ شمېر کسانو ته مرګ ژوبل اړولې. د پولیس مشر یې د شمېر په اړه څه داسې وایي؟ په اسلام آباد کې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری او د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د تاجکستان د سفارتخانې بنیادي تیږه کېښوده. نن د ښځو نړیواله ورځ منځل کیږي. ښځې له کومو ستونزو سره مخامخ دي؟ یو مېرمن یې په حق لوایي
ورور بدی وکړي او په بل کې خور ورټل کیږي. تعلیم څخه به برخه پاتې کیږي. په کوم کور کې چې خور پیدا شي هغه کور کې بخي غم ترګندوي.
او په پېښور های کورټ کې وکیل درخواست جمع کړی چې د قبایلي سیمو لپاره د جوړ کړل سوی قانون اف سی آر لمیانځه یوړل سي.
اما دا پلی هغه ستوري کوس نه دا عدالت کړو کله دومره ښه قانوني دا پوره پاکستان باندې امپلیمنت کړي.
د مشال ریډیو په ورستی خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. تاسو یې اوریدو ته را بولم. زموږ غږ له مشال ریډیو ساوري ګران اوریدونکو راځو خپل لومړی راپور ته. د صوبه پنجاب په فیصل آباد ښار کې نن غرمه د یوې بمی چاودنې له امله یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله وشتې ده. چاودنه د سینجي سټېشن سره نږدې وسوه چې د پاکستان د استخباراتي ادارې دفتر هم ورسره جوخت دي. د دې پیش په اړه نور حال له اسلام آباد څخه د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیل په خپل دې راپور کې راکوي.
نن سهار خواوشا لسنیمه بجې د سیول لاین په سیمه کې د استخباراتي ادارې د دفتر سره نږدې یو سی ان جی پمپ کې زورور چودنه وشوه چې ورسره خواوشا ولاړ گاډو او پمپ کې اور لګیدو. د پیښې په حق لا د پولیسو یو مشر یا آر پی او آفتاب چیما میډیا ته وې
زه چې تاسو ته کوم شمېره در کوم دا حد مینه ده، خو تر اوسه د شلو پورې کسان مړه دي او خواوشا سل جوبل شوی دي. د ابتدایي معلوماتو تر مخه دا سرتیره 14 نه و. بم په یو گاډي کې اخوده شوی وو، خو د هغې د 14 سره نور گاډو او سی ان جی سټېشن کې اور ولګیدو.
ولې بل خو د الایډ او سیول روختون د چارواکو وینا دا چې دوانو روختونونو ته تر دې دمه 2 او تر سلو زیات جوبل کسان روړې شوی دي. د الایډ روختون یو ډاکټره میرمن وردا مشال ریډیو ته وې
اصل جوبل شوی کسان الایډ او سیول روختون ته راوړی شوی دی. جوبلو کې د ډیرو حالت خنه دی. په دې کسانو مختلف قسمه زخمونه دي. موږ سره روختون کې هر قسمه اسانه موجوده دي او ټولو روختونونو کې ایمرجنسی لګیدلې ده.
کله چې مشال ریډیو د فیصل آباد د ډی سی او نسیم صادق نه د امدادي کارونو په حق له پوښتل، نو هغه وی چې د پیخي سمدستی وروسته امدادي کارونه پیل کړی شوی دي او د مالی او ځاني زیان اندازه لګول ګران دي. نو موږ زیاتوي
د ریسکیو اپریشن لپاره ټوله مشینری په 10 کې د پیښې ځای ته رسولې شوې ده. دا وخت ټولې هلې ځلې روانې دي او امید دی ډېر زر به د ملبی اوچتولو کار سرته ورسولې شي. تر اوسه چې موږ څومره کسان راوستلي دي، د الله شکر دی چې هغه ټول ژوندي وو، هغوی روغتون ته رسولې شوي دي او موږ ته نه ښکاري چې ګینې اوس به د ملبی لاندې نور کسان هم گیر وي.
عیني شاهدین وایي چې اوس هم بعضې کسان د ملبی لاندې گیر دي. پولیسو د پیښې د ځای نه بعضې ثبوتونه او نمونې غونډې کړي او پلټنې پیل کړي دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
لکه څنګه چې پر الله په ریپورت کې هم واوریدل د پنجاب صوبې په فیصل آباد ښار کې په بمی چاودنه کې لږ تر لږه 22 کسان وژل شوي او تر سلو زیات ژوبل دي. دا چې د پاکستان لپاره د فیصل آباد څه ارزښت دی او د دې ښار او د ترهګری ترمنځ څه تړاو دی، په دې اړه زموږ همکار مجید بابر د فیصل آباد په اړه یو ریپورت تیار کړی او د پوهانو سره غږیدلی چې اورېدو ته تاسو را بولم.
دو 500 لکو د آبادی والا دغه خار په پاکستان کې د لاهور او کراچۍ نه پس دریم لوی خار ګڼل کیږي. د سره سره فیصل آباد خار چې زروډ نوم یې لایل پور دی، د تاریخوالی هم یو تاریخ لري. فیصل آباد په ډومبی ځل په ټوله نړۍ کې د ترهګرۍ په حواله سره په مارچ 2002 کال کې هغه وخت د خبرونو په سر لیکونو کې راغلو چې کله د دغه خار نه د القاعده شبکې یو مهم غړی ابو زبیده ونیول شو. د سره سره په دغه خار کې د 1300 لسیزو راهیسې د شیعهګانو او سنیانو ترمنځ وخت په وخت خونړی خطی هم کیږي. د دین علاوه په دغه خار کې د عیسویانو په آبادو او عبادت خانو هم بریدونه شوي دي او د رواني میاشتې په دویمه نیټه د وجلې شوي د وفاقي کابینې د غړي شهباز بټي تعلق هم د فیصل آباد د خوشپور سیمې سره و. فیصل آباد د پنجاب صوبې او ټول پاکستان لپاره څومره مهم دی او دا چې په فیصل آباد کې د دې نننۍ چودنې په شا څه وجه کېدی شي، د انټرمیډیا ادارې مشر عدنان رحمت وایي چې
کچری مونږ د فیصل آباد د اهمیت ته نظر وکړو نو یو خدا چې دا خار د پنجاب لپاره لکه د کراچۍ د خار غوندې اهمیت لري، ځکه چې دا خار اقتصادي حوالے سره ډیر مهم دی. دا خار کاروباری خار دی، دلته ډیر خلک خپل کاروبارونه کوي. د دې خار نه ټول پنجاب ته جوړ شوی مصنوعات استول کیږي. نو په دې حوالے سره کوم فیصل آباد ته وګورو نو دې خار کې چې کله کومه د ترګرې پیښه وشي نو د دې خار په ورځني ژوند باندې ډیر بد اغیز پریوزي. بلخوا د فیصل آباد د نیمه ګنټې په مزل د فرقیز شخړو مرکز جنگ خار پروت دی او جنگ خار د فرقیز شخړو لپاره نه صرف دا چې ټول پنجاب ته دغه نظریه سپلای کوي بلکې ټول پاکستان ته هم استوي. او مونږ ته دا هم معلومه ده چې د فرقیز ډلو او طالبانو ترمنځ د یو بل سره د مرستو یو رشته هم شته. نو ځکه زما په نظر غیوس فیصل آباد د یوې ستراتیژي په توګه استعمالوي.
پنجاب صوبه کې د ټول پاکستان د آبادی 50% خلک اوسېږي، کارخانې پکې زیاتې دي، د غریبۍ کچه پکې د ټول پاکستان نه ټیټه ده او فیصل آباد هم یو کاروباری خار دی. بیا ولې په دغه خار کې وخت په وخت تاوتریخوالی، ترهګري او مذهبي او فرقیزه شخړې رامخ کیږي؟ د انګریزي ژبې د ټلویزیون ډان طلعت حسین وایي چې دا ځکه
فیصل آباد د خیبر پختونخوا ځینو ضلعو سره شریکه پوله لري او بیا دغه سیمې نیغ په نیغه افغانستان سره هم تړلې دي. نو دا ټول یو جغرافیایي تړاو دی چې پنجاب یې نیغ په نیغه د شورش نه ډکو سیمو سره لري. نو زما په نظر فیصل آباد کې ډیره زیاته آبادی ده او دلته ټولنیز تاوتریخوالی هم شته او ځکه د پاکستان په دې سیمه کې ترهګرو ته زیات د ژوند نه مایوسه ملاتړي ملاوېدای شي.
عدنان رحمت وایي چې په پنجاب کې کلتور او صوفیزم دومره پیاوړی دی چې د توندلاریتوب مخه په کامیابۍ سره نیولی شي، خو پنجاب دغه رول لوبولو ته لا ځکه نه دی تیار چې پنجاب ته لا د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو همره ځاني او مالی زیانونه نه دي رسیدلي.
ګران اوریدونکو، مجید بابر وو چې تاسو ته د فیصل آباد په اړه خپل راپور اوروي. او سرزو د اسلام آباد پر لور. په اسلام آباد کې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري او د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د تاجکستان د سفارتخانې بنیادی تیږه کېښوده. وروسته دواړو مشرانو خبري غونډې ته د وینا کول پر مهال وویل چې پاکستان او تاجکستان په سیمه کې په امن راوستو کې غوره رول لوبولای سي. په دې اړه نور حال اسلام آباد څخه د مشال ریډیو خبريال سراج زهیر راکوي.
تیر ماخام د پاکستان په درې ورځنۍ دوره راغلی د تاجکستان صدر امام علي رحمانوف نن اسلام آباد کې د صدر آصف علي زرداري سره د لیدو کتنې وروسته اسلام آباد ډیپلوماټیک انکلیو کې د تاجکستان د سفارتخاني بنیادی تیږي کې حضور وروسته د صدر آصف علي زرداري سره په ګډه خبرې غونډې ته دوه مشرانو وویل چې د انرژي او تجارتي اړیکو زیاتولو سره سره به خپل منځي اړیکو ته نوره وده ورکوو. پر دې مهال صدر آصف علي زرداري وویل
پاکستان brotherhood and friendship.
د پاکستان او تاجکستان ترمنځ مضبوط تاریخي او ثقافتي اړیکې دي او د ډېرې مودې راسي د دوه ملکونو د ملګرتیا تعلقات دي. او نن د تاجکستان د صدر امام علي رحمانوف پاکستان ته دوره او دلته د تاجکستان د سفارتخانه بنیادی تیګه کې خپل د دوه ملکونو ښه تعلقات اړخته اشاره کوي او تاجکستان او پاکستان تل منطقه کې د امن راوستلو لپاره غوره کردار لوبولی. او زما خواهش ده چې راتلونکي کې هم تاجکستان خطه کې د امن لپاره خپل مهم کردار ادا کړي او پاکستان تاجکستان سره د توانایي څنګه او د تجارت لړ کې خپل اړیکې نورې مضبوطول غواړي او د امام علي رحمانوف د دورې له کبله به د دوه ملکونو خپل منځي اړیکو ته نور وده ترلاسه شي.
پر دې مهال د تاجکستان صدر هم د پاکستان سره د ورولۍ او د ښه اړیکو پخلی وکړو او وی ویل چې پاکستان کې سرمایه کاری غوره موقع موجود دي او تاجکستان غواړي چې ترانزیت ټریډ لړکې د پاکستان بندرګاهانې په کار راولي. نوموړی وویل
از روزهای نخستین استقلالیت دولتی خود تاجکستان چون عامل مهمی صلح و ثبات در
تاجکستان د آزادۍ د لومړۍ ورځې نه دا ګڼي چې سیمه ییز امن او کلاری کې د پاکستان رول ډېر مهم دی او پاکستان سره ښې اړیکې او دې اړیکو ته وده ورکول زموږ د خارجه پالیسۍ اهمه برخه ده او موږ غواړو چې دا شل کلنې دوستی زموږ په ځای وي او د پاکستان سره په بیلابیلو څانګو کې د دواړه خیزه مرستو لپاره کلک ګامونه پورته کړو او زه هغه مرسته د پاکستان نشم هیرولی کله چې زموږ ملک آزاد شو او د هغې وروستو موږ ته کومې ستونزې وي او پاکستان د دغې ستونزو هواري لپاره خپل غوره کردار لوبولی وو. زموږ د ملک او پاکستان ترمنځ کلتوري او د ورورولۍ اړیکې دي او موږ غواړو چې پاکستان سره تجارتي اړیکې نورې هم پراخه او د ډلو له کبله به زموږ کاروباري اړیکو او د ورورولۍ او ملګرتیا مرستو ته نور وده ترلاسه شي.
په درې ورځنۍ دوره کې به د تاجکستان صدر او د ده سر راغلی تجارتي ډله کراچۍ ته هم ځي چېرته چې به هغوی د هغه ځای کاروباري ورورولۍ سره لیده کاده کوي او ورسره به د پاکستان افغانستان او تاجکستان ترمنځ د کاروبار زیاتولو په چارو خبرې اترې کوي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري او زه د پېښور پر لور. نن په پېښور کې په افغانستان کې میش نیټو ځواکونو ته د تیلرونکو ټینکرونو ډرایورانو هړتال کړی او غوښتنه کوي چې د پولیس لخوا دې د دوی زورونه ودرول سي. په دې اړه نور حال له پېښور څخه د مشال ریډیو خبریال فواد علي شاه په خپل دې راپور کې راکوي.
نن سهار تر نافارم سره په جی ټی روډ باندې په افغانستان کې میشته د نیټو ځواکونو د پارا تیل وړونکو ټینکرو ڈرائیورانو ہڑتال کو تدی ڈرائیورانو وینا وا چې د تیرو دریو ورځو راسی پولیس او خاصدار دای ځای په ځای او دروی او افغانستان ته تللو ته نه پریکتی. یو ڈرائیور جنید خان په دې اکلا مشال ریډیو ته ویلو
سر صدا سے مسئلہ وچ پولیس وب گاڑی نه پری خودل کنا نو ڈرائیوران او رونو تال کړه شهر موږ پری خود شه زکه چې دلته خونن سبا پارزا کې خطرہ ده کنا ابل روزن دلته گاڑی سو زول وس کسان هم کی مړو.
د پولیټیکل انتظامی چارواکو په دای باندې دا بندیز هم لګولې دي چې کلندران با د ټینکرو د پاسه کینی د کوم لکبل چې کلندران مړشول. یو کلندر حفیظ افریدی مشال ریډیو توای
کلندر لون در کوزی سالور سالور زر روپیا ته اخلی 15 زر جرمانه وایم و بیزاتین کی کنزل ورس اور سره کی یار کی چه لاره خراب شي 12000 لزر روپیا اخلی لاره والی نو ظلمون کی وایم او تکایم پروتیکل سه ورته ویلی چې دا پوس کی کلندران چې پوس کی نی چې شایم نشی کړه هیڅ فائدہ.
انتظام خان چا چې د تیلو نه ډک ټینکر سالور ځې پیلا د کراچۍ نه را روان کړي وو او تر اوسه پورې په پېښور کې ځای په ځای ګرځي وای
موږ دا پته نه لګي چې څه مساله وو کله یې 50 غاډي پرې کړو هغه 50 کې موږ دویم نمبر کې وو.
یو بل ډرایور غفران ګل خپل کیسه صدرنګ کوي
موږ نه پرې کړی بس بنګې دې دا جوړ کړی چې وو ته دوه لارې په ځای باندې پرې کړو بس دې ته جوړ کړی.
د دې ډرایورانو د وینا مطابق د تیرو دریو ورځو نه دای ځای په ځای ګرځي او حکومت او پولیټیکل انتظامیا دای ته نه د افغانستان ته تلو اجازه ورکوي او نه دای ته چرتا د درې دوه د پارا یو محفوظ ځای ورکوي. مشال ریډیو د خیبر پختونخوا حکومتي چارواکو او د خیبر ایجنسی انتظامیه سره د رابطې کوشش وکړو خو هغوی په دې مسله باندې خبرې کولو ته تیار نه وو. فواد علی شاہ، مشال ریڈیو، پیخور.
ګران اوریدونکو، اوس هم په پېښور کې پاتې کیږو، خو د ښځو د نړیوالې ورځې موضوع پر لور ځو. نن په ټوله نړۍ کې د ښځو ورځ منځل کیږي. د ښځو د نړیوالې ورځې په ویاړ په بیلابیلو پښتون میشتو سیمو کې هم دستوري ترسره کیږي چې د میرمنو د ستونزو او د هغوی د حل پر لارو چارو غور کیږي. په دې اړه نور حال له پېښور څخه د مشال ریډیو خبریال غلام غوث په خپل دې راپور کې راکوي.
په ټوله نړۍ کې د ښځو د حقونو نړیواله ورځ منځل کیږي. په دې لړ کې په پېښور نشترال کې د صوبایي حکومت د سوري لاندې یو دستور کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر سینیټر افراسیاب خټک په شمول په سلګونو میرمنو ګډون وکړو. غونډې ته د وینا پر مهال سینیټر افراسیاب خټک میرمنو ته په خپله وینا کې د دې ورځې په حق له وویل،
کم کام کې، کم وطن کې، کم بل کې خزې برابر نه دي او خزې برابر نه دي، خزې تعلیم نه کړي، خزې په ژوند واقعي څه نه ویلستي، هغه کم نه ترقې نه شي کولای، هغه کم نه مقابله نه شي. دشتګردي مقابله چې سري کوي د هغې نه زیاته دشتګردي مقابله زمونږ پیندې میندې دي.
دستورې ته راغلي میرمنو هم د مشال ریډیو سره د ښځو د حقونو په باب له خبرې اترې کړې دي. دوی وایي،
زه د خدای بخلي مردل خان خدای خدمتگار لورم او زمانم شاید وحید لکه زدم چې لکه څو کم کار لکه سړی کولی شي، نو د ښځو هم خزم کولی شي، لکه څنګه دفترونو کې سړی کار کوي داسې خزم کولی شي. د ښځو د په تعلیم باندې توجه پکار ده، ځکه چې زمونږ زیات تر د دیهات ښځې چې دي کنه نو بې تعلیم دي.
زمانم ګلشن امتیاز دي، زه عورت خپل علاقه کې کمیونټي سکول چلوم. زمونږ خپل پښتونخوا کې اوسېږو، پښتنو زمونږ هر یو چاله ذمهواري زموږ خواتین ته، زمونږ خویندو ته ډېر مسایل دي. هغه مسایل داري چې زمونږ کې د تعلیم او د شعور کمی دي. ډېر نورو خویندو ته مونږ تعلیم ورکو، څور پورې سبق وایو، څلورم کلاس پورې بیا زما پلار خفه کېږي، زما طرف خفه کېږي. زما دغه یو پیغام دی، یو ریکوست دی چې خپلې خویندې خپلې نورو د تعلیم نه مه محرومه کوئ.
زبیدا عزیز خان هوتی، زه د اعظم خان خورې ما، زه هغه ښځې اپریشیټ کوم چې د هغوی بچی مې، خاوندې مې او کورونه مې او لکه د قوم د فلاح لپاره کار کوي. زما دغه خواهش دی چې ښځې مخکې روزي او همت وکړي او خپل قوم لپاره څه وکړي.
غونډې ته د خدای بخلي باچا خان نوسی ډاکټر ولی خان ګلالی هم راغلی وه. هغې مشال ریډیو ته وویل چې د ښځو د حقونو په باب له بنیادی ستونزه دا ده چې د ښځو تعلیم ته پاملرنه نه کیږي.
د ښځو مسلې د پښتنو په خاوره خو ډېرې زیاتې دي، ځکه چې اوس پورې ډېر کم خلک دي چې هغوی په دې باندې مونږ نشو کنوینس کولی چې بھائی ښځو له تعلیم پکار دی. یو ورور نه مې پته وکړه، ما ته په خپل لوڼو سبق وی نه، ما یې ولې ویدا خو جنکې دي. ما بیا دوه رکعته نفل زما پلار پسې وکړه چې هغه په ما سبق وی چې ته خپل ښځه مال راولې، ګنې چې مونږ مړې شو بیا به څه کوي. نو د مونږ ټولو کې اولنې شی چې دا دی چې د ښځو بنیادی حقوق خورستو خبره ده، تعلیم هم نشته، حقوق ورکول خورستو خبره ده.
غلام غوث چې په پېښور کې د ښځو د نړیوال ورځې په ویاړ د دستوري حال درکوي. او اوس د افغانستان پر لور، په افغانستان کې د ښځو نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې لا هم د هیواد په ګوټ ګوټ کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی موجود دی او د ښځو په وړاندې موجودې ستونزې هم د هیرولو نه دي، چې وخت نا وخت د ستونزو او تاوتریخوالي په اړه راپورونه له رسنیو اوریدل کیږي. د افغانستان سهیل ختیځ، خوست، پکتیا او پکتیکا هغه ولایتونه دي چې ښځې پکې له ستونزمن ژوند سره شپې او ورځې سبا کوي. د ښځو حقونو ته په کتنه زموږ خبریال نقیب الله متنوال په سیمه کې یو رپورټ برابر کړی چې اورېدو ته ستاسو پام را ګرځوم.
خوست، پکتیا او پکتیکا د افغانستان هغه ولایتونه دي چې د ښځو ژوند له پیړیو پیړیو پکې د تاوتریخوالي سره مخامخ دی او دا تاوتریخوالی بېلابېل ډولونه لري. په بدو کې د ښځو ورکول، زړو او بوډاګانو ته د نجونو وادول، ښوونځیو ته د نجونو نه پرېښودل هغه دي چې په دې سیمو کې ډېر لیدل کیږي. د خوست، پکتیا او پکتیکا څو تنه نجونو خپلې ستونزې هم تر ډېره بریده همدا وښودي چې دوی ورسره لاس او ګریوان دي.
زمونږ ښځې خو چې دي ډېر زیات مشکلات لري، خو د هغې څخه یو څو نمونې تاسو ته وګټه کوم. لومړی دا چې ورور بدی وکړي په بل کې خور ورکړل کېږي، ځکه چې په دې کې څه ګناه ده. لور هغه لور ورور چې کوم ګناه کې مقصد مې دا و چې خور ورکول کېږي. بل دا چې د تعلیم څخه بې برخې پاتې کېږي، ورون ته ډېره زیاته پاملرنه نه کېږي. په کوم کور کې چې خور پیدا شي هغه کور کې بخي غم څرګندوي، او کله چې هلک پیدا شي بیا په هلک باندې ډېره خوشحالي کوي او بغانې بیا ډېره خوشحالي کوي. او خسرګنۍ ته لاړه چې خسرګنۍ دومره ظلم پکوي چې دی مریض وي ډېره مریض وي دی ورته وایي چې مکر کوي دا داسې دی دا داسې دی شپخانې ته یې نه پرېږدي په خپل ټیم سره چې دی چې دومره مشکلات وي چې د بعض مشکلاتو له امله د خور مجبوره شي چې ځان مړ کړي.
ښځو په وړاندې تاوتریخوالی مثلا دا د کم عمر ودونه دي بدل ده او لوړ ولوړ ده چې مثلا یو 14 کلن نجلۍ دی ورکوي 50 کلن سړی ته یا 60 کلن سړی ته.
خو په جنوب ختیځونکې د بشر حقوقو دفتر مشر یوسف ملاتړ وایي چې اوس د ښځو په ژوند کې پوره بدلون راغلی او له پخوا د دوی حالت ډېر ښه شوی دی.
جنوب ختیځون په د درې ولایتونو کې چې پکتیکا، پکتیا او خوست دی د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دلته د تشکیل سره د ښځو په عمومي حالت کې نسبي بدلون راغلی دی. اوس ښځې کولی شي مکتب ته لاړ شي، ښځه کولی شي په دولتي ادارو کې کار وکړي، ښځه کولی شي د مؤسساتو سره کار وکړي. نو هغه حقوق لکه د تعلیم حق او د کار کولو حق د کې بهبود راغلی.
یوسف ملاتړ زیاتوي چې اوس هم د ښځو پر وړاندې داسې قضیې شته چې د رسم او رواج له مخې نه په ډاګه کیږي.
په عمومي حالت کې د تاوتریخوالي کچه اوس هم په زیاته پیمانه محسوسیږي، ځکه ډېرې قضایاوې دي چې دولت ته یا حقوقي بشر ته دوی هیڅ مراجعه نشي کولی، پټې پاتې کیږي.
د پکتیا د ښځو چارو رئیسه حلیمه خزان بیا یو څه ناڅه خوشحاله ده، وایي چې یو څه ښه بدلون راغلی.
دومره زه مطمئنه یم چې اوس کچه ډېره ټیټه شوې ده، خصوصا په بدو کې څوک ورکول کېده اتمن د ورور یا د ورور د بدو په مقابل کې به یو جلکۍ سوځېدله، اما اوس دا ستونزه ډېره حل شوې ده.
خو دا په داسې حال کې ده چې اوس هم نه یوازې ښځې بلکې نارینه هم په دې نه دي خبر چې دوی د یو بل پر وړاندې څه حقوق لري، چې د کارپوهانو په اندې لویه وجه د تعلیم او پوهې نشتوالی بلل کېږي. نقیب الله متنوال، مشال راډیو، خوست.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
زموږ غږ له مشال ریډیو خاوري او اوس ارزو د یو نړیوال راپور پر لور. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د کیوبا په ګوانتانامو جیل کې د شکمنو ترهګرو پر ضد د پوځي مقدمو د بیرته پرانستلو غږ کړی، خو سپینه ماڼۍ وایي چې دغه متنازع مرکز د تړلو هدف یې له پامه نه دی غورځولی. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګه یو راپور تیار کړی چې ملیحه امیرزاده تاسو ته اوروي.
د امریکا صدر باراک اوباما د ګوانتانامو بی په جیل کې په شکمنو ترهګرو پوځي مقدمه کولو باندې لګول شوی بندیز پورته کړی. نوموړی په یو بیان کې ویلي د دې لارې به نوې مقدمه ترسره کیږي چې له عمله به امریکا کولی شي پر ترهګرو قانوني کاروایی وکړي. د نوموړي په خبره د القاعده خلاف او په ترهګرۍ ضد جګړې کې د امریکا د انصاف د نظام یو مهم رول دی. دا فیصله په 2009 کال کې په دغه مرکز کې د پوځي مقدمه د اودرولو فیصله مخالفه فیصله ده. د دې سره به د دې مرکز د تړلو هغه لوز د څه مودې لپاره وځنډیږي چې باراک اوباما د ولسمشر چوکۍ سنبالولو په لومړي ورځو کې کړی و. په دې جیل کې دا وخت 120 قیدیان دي چې پکې د ستمبر 2011 کال د پیښې سره تړلي شکمن کسان هم شامل دي. په دې جیل کې د افغانستان او د نورو هیوادونو سره تعلق لرونکي قیدیان دي. سپینه ماڼۍ ویلي نوې مقدمه به د ځینې اصلاحاتو سره پرانستل کیږي. په دې کې به په غیر انساني، بې رحمه رویې او په ناوړه چلند باندې بندیز وي. خو بیا هم د بشري حقونو لپاره کارکوونکي ډلې د دې فیصلې ملاتړ نه ښکاري. د دې نوې فیصلې په ترڅ کې د نامعلومه مودې لپاره بې لسه مقدمې هم قیدیان په جیل کې ایسار پاتې کیدلی شي. په دې لړ کې باراک اوباما ویلي چې د قیدیانو د کیسونو مودې ته به کتنه کیږي او هغه قیدی چې په کوم جرم کې تورن نه وي او د جیل نه د بدلې په اړه کوم حکم نه وي جاری شوی هغه وخت به په جیل کې ساتل شي کله چې امریکا د خپل امنیت لپاره د هغه ساتل ضروری ګڼي او ورنه ترې امریکا ته کوم خطر وي. باراک اوباما د 2010 کال په سر کې د دې جیل د تړلو پلان لرلو، خو په کانګرس کې د مخالفه ګوندغړي د دې خلاف چې شکمن ترهګر دي د امریکا ځمکې ته راواوړي، نو ځکه دا پلان عملي نه شو. په امریکا کې انتظامیه یو وار بیا د دې ملاتړ ښودلی چې د امریکا په عدالتونو کې دې پر شکمنو ترهګرو قانوني کاروایی شي. د دې ترڅنګ د اوباما انتظامیه د هغه هیوادونو موندلو هڅې کړي چې پر دې رضا وي خلاص شوي قیدیانو ته دې په خپل هیواد کې ځای ورکړي. په دې لړ کې تر اوسه 80 قیدیان البانیا، بلغاریا، فرانس، جورجیا، جرمنی او لاتویا ته لیږل شوي دي. داسې امکان دی د دې فیصلې نه وروسته ډومبه مقدمه به د سعودي عرب سره تعلق لرونکي په عبدالرحیم النشری وي. پر ده دا تور دی چې په 2000 کال کې پر امریکایي جنگي جهاز باندې د برید کولو پلان جوړونکي وو. هغه د 2006 کال راهیسې د ګوانتانامو په جیل کې دی.
ملیحه میرزاده و چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما لخوا یې په ګوانتنامو جیل کې د شکمنو ترهګرو پر ضد د پوځي مقدمو د پرانستلو د اعلان په اړه د مشال رادیو د خبر د مرکزی څانګې راپور اوروي.
مشال رادیو د حقایقو رابرڅرون کې
زموږه له مشال رادیو څخه اوري. وخت په پېښور کې د مازیګر 15 بجې سوي دي. فرخنده وزیر به لنډ خبرونه واوروي.
د پنجاب په فیصل آباد ښار کې یوې بمی چاودنې دوه کسان وژلي دي. په بحیر عرب کې په جنگي مشکونو کې د برخه اخیستلو لپاره د 9 ملکونو پوځونه کراچۍ ته رسیدلي دي. د جنوبي وزیرستان په اعظم ورسک سیمه په یو ډرون برید کې 15 مشکوک اورپکي وژل شوي دي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي نړۍ به د معمر قذافي سره په لیبیا کې د ولسي وګړو د وژنې حساب کوي. د پاکستان او افغانستان په شمول نن په ټوله نړۍ کې د خوځو ورځ مانځل کیږي. او د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ د سریلانکا په پالې کلي کې نیوزیلند په 2 اورونو کې 238 رنزونه جوړ کړي او شپږ لوبغاړي آوټ دي.
فرغنده وزیر و چې تاسو ته لاند خبرونه واورول ګران اوریدونکو، اوس هم نړیوالې موضوع پر لور ځو. د فرانس پخوانی ولسمشر ژاک شیراک د درغلی تر تورونو وروسته عدالت ته وړاندې کړل شوی دی. د نوموړي د معاملې په اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې یو راپور تیار کړی چې زموږ همکار ملیحه امیرزاده تاسو ته اوروي.
دا په فرانس کې د جنگ د وختونو نه وروسته ډومبې ځل دی چې پر پخوانی صدر قانوني کاروایی کیږي. په 80 کلن جاک شیراک باندې قانوني کاروایی په داسې وخت کې کیږي چې د کیس شروع کېدلو په اخیری ګړو کې دا کیس د ودرولو هڅې روانې دي. نوموړي ته د 1995 نه تر 2005 کال پورې د خپلواک په موده کې استثنا ترلاسه وه، خو اوس پرې دا تور دی چې دی د یو داسې سکیم جوړوونکي و چې له لارې یې د پیرس نه پیسې د تنخوا په توګه 100 کسانو ته ورکړل کېدلې چې د هغه د ګوند لپاره یې کار کوو او دا چې دغه نوکری اصلي نه وي. د دې ترڅنګ په ښاغلي شیراک باندې دا دویم کیس هم دی چې داسې د دروغو 9 کارکوونکو ته هم پیسې ورکړل کېدلې چې ورته ترېنه سیاسي ګټې رسېدلې. د نوموړي ترڅنګ 9 کسان تورندی او پکار ده نن په عدالت کې حاضر شي. خو بلخوا پخوانی صدر دغه تورونه ردوي او وایي چې دغه ټولې چوکۍ قانوني وي او د ښار کونسل یې منظوري ورکړې وه. کچرې دا جرم په هغه ثابت شي نو د 10 لپاره هغه جیل ته لیږل کېدلی شي او 1,500,000 جرمانه به هم ورکوي. خو د نوموړي د شهرت او د زیات عمر په اساس هغه ته د جیل سزا ورکولو امکان کم دی. په میډیا کې هم د نوموړي د صحت په اړه پوښتنې راوچتې شوې دي. د هغه میرمنې دا ګنګوسې ناسمې بللې، ګینې دې په داسې مرض کې اخته دی چې پکې د عمر سره سره یاداشت کمیږي. نوموړي د خپل ښه صحت په اړه وخت په وخت باور ورکوي. د فرانس په یو ټي وي چینل هغه ویلي
ډیره مننه، زخیم او تاسو ته هم ښه صحت غواړم.
خو کېدی شي د سو میاشتو لپاره د دغه کیس اورېدنه وځنډیږي. د نوموړي یو ملګري ریمی چارډن چې پر هغه هم کیس دی وایي دا دواړه کیسونه را یوځای کول یو غیر آئینی کار دی. د یو بل مدعي د وکیل تر مخه د دې کیس الزامات ډېر زاړه دي نو ځکه باید اورېدنه ونه شي. بلخوا تېر کال چې نوموړي او د هغه ګوند د پیرس سیټي هال یا د ښار د انتظامی ودانۍ سره کومه معاهده کړې وه او په ترڅ کې ورته 2.2 میلیون ډالر ورکړې وي، کېدی شي د جاک چراغ په دې کیس کې د هغه مرسته وکړي. دا تقریبا هماغومره پیسې دي چې په دوی تور دې په ناجایزه توګه ځینې کسانو ته ورکړې وي. د دې معاهدې له امله سیټي هال پر نوموړي باندې لګول شوي تورونه لرې کړي وو. د دې ترڅنګ د ښار سارنوال هم د دې کیس ته تړلو غوښتنه کړې ده. فیصله که څه هم وي، دا د نوموړي د سیاست مودې لپاره د دې کیس بد اثرات د نوموړي ځای نیوونکي نیکولس سارکوزی باندې هم پرېوتلی شي چې دا وخت پل د ښه تاثر جوړولو هڅې کوي.
ملیحه میرزاده و چې تاسو ته د فرانس د پخوانی ولسمشر ژاک شیراخ د درغلی تر تورونو وروسته عدالت ته د هغه د وړاندې کېدلو په اړه خپل راپور اوروي. ګران اوریدونکو، زموږ غله مشال ریډیوز خاوري او سوار رسیدلی مطبوعاتي کتنې ته. امریکای ورځپاڼې واشنگټن پوسټ په پاکستان کې د سخت دریزی د خورېدو او د مذهبي ازادي د نشټوالي په اړه یو مقاله خپره کړې چې لیکي په پاکستان کې سیاستدانان په ویر کې ژوند تیروي او د پاکستان حکومت د سخت دریزی له منځه وړلو کې پات راغلي دي. په دې اړه د واشنگټن پوسټ د دغه مقالې اوریدو ته تاسو را بولم. په واشنگټن پوسټ ورځپاڼه کې مایکل ګرسن لیکي تیره اونۍ د امریکا د پارلمان غړی فرانک وولف د شپې پر شلبالا دوې بجې د ټلیفون پر غږ له خوبه راویر سو. د ده لومړی ویره دا و چې دی به د خپل اولاد یا لمسیانو په اړه کوم غمجن خبر اوري، خو چې کله په پاکستان کې د امریکا سفیر د ټلیفون پر لیکه سو نو ښاغلی وولف سمدستي پوه سو چې د ده ملګری شهباز بټي وژل سوی دی. ورسپاڼه لیکي وولف د امریکا د خارجه چارو وزارت ته یو لیک هم لیږلی و او دوی ته یې خبرداری ورکړی و چې د بټي ژوند په زشت زیات خطر کې دی. همدا ډول د تیر کال د دسمبر په میاشت کې د سینیټر سیم براون پیک سره په ګډه د امریکا د خارجه چارو وزیر هیلری کلینټن ته ویلي وه چې په پاکستان کې امریکایي سفیر کیمرون مونټر ته د سمدستي لارښوونه وسي چې په پاکستان کې دی د لوړپوړو چارواکو سره د شهباز بټي د ساتنې په اړه خبرې وسي. ورسپاڼه پر مخ لیکي هر څه چې دی د پاکستان حکومت د بټي ساتنه ونه کړه. څو میاشتې وړاندې شهباز بټي په یو ویډیویي مرکه کې د خپل ژوند په اړه وویل، زه د یو مقصد لپاره مرګ ته تیار یم، زه د خپلې ټولنې او ځپل سوو خلکو لپاره ژوند کوم او زه به د دوی د حقوق په ساتنه کې وژل کیږم، نو دا د ډکې او اختارونه زما رایه او زما اصول نسي بدلولای. ورسپاڼه زیاتوي چې تر ټولو څرګنده او خطرناک خبره د توهین رسالت د قانون و چې بټي مخالفت کوي. دوی میاشتې وړاندې د همدې قانون په ترڅ کې د پنجاب گورنر سلمان تاثیر هم ووژل سو. ورسپاڼه پر مخ لیکي د فرانک وولف لوینا سره سم د پاکستان سیاستدانان په ډیره ویره کې ژوند تیروي. د پاکستان حکومت د توهین رسالت په قانون کې په اصلاحاتو راوستو کې هیڅ دلچسپي نه اخلي. د بټي تر وژل کېدو وروسته په پارلمان کې د دوه منټه لپاره خاموشي یو سیاسي عمل و، ځکه چې د پارلمان هیڅ یو غړی دومره زړور نه و چې په اولس کې د بټي لپاره دعا کړې وای. ورسپاڼه لیکي امریکا په دې هیله پاکستان ته د مرستې په لړ کې ښه ډېرې پیسې ورکوي چې په لاقانونه سیمو کې استحکام راسي، خو د ولسي او پوځي مرستو په لړ کې د ارباو ډالرو د پیسو سیاسي مقدمه هغه وخت نوره هم لنجمنه سي چې کله د پاکستان حکومت د ګډوډۍ په منځ کې بې وسه ښکاره سي او د سخت دریځو له منځه وړلو پر ځای یوازې د هغوی په کرارولو وخت تیروي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
زموږ غږ مشال ریډیو اوري او زو د بلوچستان پر لور. شاوخوا دوی اونۍ مخکې په بلوچستان کې تښتول سوي دوه ججان را خوشی کړل سوي دي، خو تښتول سوي وکیلان تر اوسه لا د چارواکو لخوا نه دي بازیاب کړل سوي. په دې اړه نور حال له سیمې څخه د مشال ریډیو خبریال عبدالرزاق برق په خپل دې راپور کې راکوي.
د نن څخه لس ورځې دمخه د بلوچستان صوبې د ضلع جعفر آباد له سیمې څخه 2000 سرویس ججان اغوا سوي وو. دغه ججان نن د پولیسو لخوا د اغواکارو د منګولو څخه ژوندي راخلاص سوي او دغه دوه ججان اوس د پولیسو په قبضه کې دي. دا چې د اغواکارانو له منګولو څخه تښتول سوي دوه ججان څنګه راخلاص سوي، په دې اړه د بلوچستان د صوبایي حکومت داخله سیکرټري اکبر حسین دوراني مشال ریډیو ته داسي وویل،
پولیس لیوین او بي سي خپل پرسونل ریزرو د ریسټر بیا هغه پرشمه دی ديجان ریکټ.
د سی وی سیشن جج جان محمد ګوهر او سی ول جج محمد علي کاکړ چې د ضلع جعفر آباد د علاقې کیټل فارم څخه هغه وخت اغوا کارو خلګو وتشتول چې دوی و اوستمامه روان وو، خو د دغه ججانو د اغوا کولو په ضد په کوټه کې وکیلانو احتجاج پیل کړي او په مسلسله توګه د عدالتونو بایکاټ وکړي. دا چې اوس دوه ججان د صوبایي حکومت لخوا د اغوا کارانو څخه راخلاصوي، آیا وکیلان به بیا هم د عدالتونو بایکاټ کوي که څنګه؟ په دې اړه د وکیلانو یو نماینده وکیل سمندر خان کاسي داسې خبرې وکړې،
نن به اجلاس مبارک سیشن دا به اجلاس کړي او پاتې فیصله به کوي. دې په آینده بل نه عمل تیار وو.
که څه هم د صوبې دوه اغوا سوي ججان د اغوا کارانو څخه خوشې سوي، خو اوس هم په صوبه کې درې وکیلان لاپته دي. عبدالرزاق برق مشال ریډیو چمن.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون خپل اداریه د بلوچستان ناارامۍ او د خلکو بې درکې کېدو ته ځانګړې کړې ده او لیکي چې واکمن ګوند پاکستان پیپلز پارټي د مسلو په هوارولو کې ناکامه سوې ده. د دې ادارې نور مهم ټکي زموږ همکار ګلایاز اوروي.
د پاکستان ورځپاڼې ایکسپرس ټریبیون خپله اداریه د واکمن پیپلز ګوند په بلوچستان کې د ناکامو په اړه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د واکمن ګوند په بلوچستان کې ناکامي قبول کړې ده او وایي چې د شپاړس میاشتو وروسته هم حکومت د بلوچستان د حقوقو پیکیج نافذولو کې ناکامه شوې دي. ورځپاڼه لیکي چې حکومت اوس دا دریز لري چې 2013 کال اخیر پورې به د بلوچستان پیکیج په مکمله توګه نافذ کړي شي ځکه چې حکومت سره پیسې نشته. ورځپاڼه ایکسپرس ټریبیون لیکي که حکومت سره پیسې نشته نو غونډه رابللو لپاره خو د پیسو ضرورت نه وي او په څلورو میاشتو کې یوازې یوه غونډه رابللې شوې ده او هغه هم دې لپاره چې د بلوچستان پیکیج ناکامه شوې دي. ورځپاڼه په ادارې کې لیکي چې د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په بلوچستان کې وزیران دړکه ورکوي چې د حقوقو پیکیج دې نافذ کړي ګنې استعفا به ورکړي ځکه چې د عام ولس ژوند هم هماغه شان دی او په دې کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. ورځپاڼه په ادارې کې د اداري فساد او د درغلو یو څو مثالونه هم ورکړي دي او لیکي چې بلوچستان له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. ورځپاڼه لیکي چې د بلوچستان آبادی کمه ده خو مسلې زیاتې دي. د دې نه علاوه بلوچانو سره ناروا سلوک حالات نور هم خراب کړي دي او د دوی د لاسه چې څه کیږي هغه کوي که هغه تشدد ولي نه وي. ورځپاڼه لیکي چې د تشدد باندې قابو مومولو لپاره خلک غایبېږي. د سپریم کورټ د دې حکم چې د بې درکه شوي خلک دې بازیاب کړي شي تر اوسه پورې حکومت هیڅ ګامونه نه دي پورته کړي. ورځپاڼه ایکسپرس ټریبیون د ادارې په پای کې لیکي چې وفاقي حکومت د مسلو هوارولو لپاره د خبرو اترو بهیر پیلولو پریکړه کړې وي خو تر اوسه پورې بې نتیجې دي. نو په موجوده حالاتو کې به دا خبره بې ځای وي چې په بلوچستان کې د ناراامۍ پشا بهر ملکی لاس دی.
زموږ همکار ګلایاز وو چې د بلوچستان د نامنۍ په اړه د پاکستان د انګریزي ژبې د ورځپاڼې ایکسپرس ټریبیون مقاله تاسو ته اورول.
دا مشال ریډیو ده.
اوس برته ځو د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو پر لور. په خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو کې د ترهګرۍ له امله خواوشه 1900 سکولونه تباه شوي او داراس په لکونو ماشومان له تعلیم څخه بې برخې شوي دي. په دې لړ کې حکومت د نړیوالې ټولنې په مرسته د بیا رغونې کارونه پیل کړي دي. نور تفصیل زموږ همکار منور شاه په خپل دې راپور کې راکوي.
خیبر پختونخوا او قبایلی سیمې ترهګرۍ ډېرې متاثره کړي. په صوبه کې د تیر کال بارانونو او سیلابونو هم ډېر ځاني او مالی زیان اړولې دي خو په دې هر څه کې تعلیمي نظام او ودانۍ په خاص توګه ډېرې زیانمن شوې دي. د خیبر پختونخوا د حکومت د وینا له مخه په صوبه کې 1390 سکولونه تباه شوي چې پکې ځنې په جزوي توګه وران شوي او ځنې په پوره توګه تباه شوي دي. په دې لړ کې نړیوال رورولۍ او مرستندویه ادارو د خیبر پختونخوا د حکومت سره یو شمېر مرستې کړې دي. په دې اړه د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وویل دا مهال په صوبه کې د تباه شوو سکولونو د رغونې او بیا جوړولو سلسله روانه ده.
دوبارہ بحال روان دی کار څنګه روان دی مارکیټ ریټ سره چې کوم ریټونه مې تاسو په خپل پټ کې پی سی ون کې هغه ډیویژن خامخا راځي هغه ریوایز کیږي.
ملکان ډیویژن او سواد سیمه تر هغه ډیر ځپلې ده چې پکې تعلیمي نظام په خاص توګه په نخښه شوی دی. د غیر سرکاري ادارو د سروې تر مخه سباندې سلور سو سکولونه تر هغه تباه کړي دي چې له عمله یې د 100,000 نه زیات ماشومان د تعلیم نه بې برخې دي. که څه هم حکومت ادعا کوي چې د متاثره شوي سکولونو د بیا رغونې او جوړولو په لړ کې یې ګامونه پورته کړي خو ځایي خلک په دې لړ کې د حکومتي ګامونو نه مطمئن نه ښکاري. د سوات امن جرګې ویاند او په سیمه کې د خیر ښېګړې لپاره کارکوونکی ضیاءالدین په دې اړه وایي
د بدقسمتۍ خبره ده چې اوس پورې په دغه یو سل شپږوي چې کومې ادارې مکمل طور تباه شوې وي په هغه ادارو کې ساری سپی او تنظیم دی هغه پکې اتنه اداري چې کوم دی داغه تعمیري نو کړې دي. باقي ټول اداري چې کوم دی هغه اوسم د خاورو او د ګټو ملبه پرته ده او د دې نه مخکې چې دا درې سلور کال زمونږ ماشومان متاثر شو نو دغه یقینا چې ډېر د افسوس خبره ده.
په صوبه خیبر پښتونخوا کې به امریکا د ترهګرۍ ښکار شوي 80 سکولونه بیا جوړوي. د راز عرب اماراتو هم د 80 سکولونو د جوړولو کار پیل کړی دی. په تیره موده کې داسې رپورټونه راغلي وو چې نړیوالې مرستې مرکزی حکومت ځان سره اساري کړې دي او صوبایي حکومت ته یې نه دي ورکړي. په دې پوښتنه چې دا مرستې د کومو هیوادونو لخوا راغلي دي او صوبایي حکومت ته رسیږي او کنه، سردار حسین بابک وای:
بالکل جی، نارو حکومت چې دی موږ سره مرسته کړې ده، سعودي حکومت چې دی هغه هغه موږ سره مرسته کوي، یونیسیف یو ډېره لویه اداره ده هغه موږ سره لګیا دي مرسته کوي، این آر ایس پی ایس آر ایس پی او تلنګوال غیر آرګنایزیشن دی هغه موږ سره مرسته کوي. داسې ملکي سطح باندې چې کوم غیر سرکاري تنظیمونه دي یا بین الاقوامي سطح باندې داسې ادارې دي چې هغه لګیا دي موږ سره د سکولونو دوباره بحاله کوي، موږ سره مالي مرسته داسې کوي. دا تاسو معلومه ده چې بین الاقوامي مرستې سره اړیکه ده مرکز د لارې راځي او مرکزی حکومت سره زمون په دې لړ کې ډېر نږدې رابطه وي، او دا چې څه مسله وي هغه موږ هغې سره اوچته کړو. مرکزی حکومت چې دی هغه مسله موږ ته اسانه وي، داسې وي چې هېڅ داسې څه خبره نه شته چې ګني مالي مرستې راغلې وي او هغې چارې کړي، داسې وي چې څه مسله خبره نه.
قبایلی سیمې او خیبر پښتونخوا چې په تعلیم کې وروسته پاتې دي، ترهګرۍ یې تعلیمي نظام نور هم متاثره کړي. ولسی خلک غواړي چې حکومت د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې متاثره شوې سیمې او د هغې د تباشو تعلیمي ادارو د بحالۍ لپاره چټک ګامونه پورته کړي.
منور شاو چې په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د تباسو سکولونو او د هغوی د بیا رغونې په اړه خپل راپور اوروي. اوس په قبایلی سیمو کې پاتې کیږو. د قبایلی سیمو خلک له ډیر مدې راهیسې د اف سی آر د قانون د منځه وړلو غوښتنه کوي او دا د دې سیمو لپاره یو تور قانون بولي. په دې لړ کې په پېښور هایکورټ کې یو وکیل درخواست جمع کړی چې د قبایلی سیمو لپاره د جوړ کړل سوی قانون اف سی آر له منځه یوړل سي. نور حال شانواز ترکزی په خپل دې راپور کې راکوي.
د قبایلی سیمو ولس له یوې مودې راهیسې غوښتنه کوي چې فرنټیر کرایمز ریګولیشن یعنی اف سی آر قانون دی ختم او یا د پاکستان سره بدلون وشي، ځکه چې هغوی دی قانون ته تور قانون او د ځنګل قانون وای. او هم دغه شان د پېښور هایکورټ یو وکیل عبدالصمد مروت هم دا قانون په پېښور هایکورټ کې سمو د وړاندې چیلنج کړو. هغه سو زره خسته و مشاد ریډیو ته وویل:
او موږ دا پلی واغی شته چې دا فاندامنٹل رائټس چې دی دا هغه سره ان کنټراست دی اف سی آر 1901. نو ما دا ورته ویل چې ګلګت بلتستان 13 لک آبادی دی، هغه ته تاسو یو پروینشل لایک سټیټس ورکو، هغه کې گورنر هم شته هغه هم شته، او دا اسی 9 لک کسان دي دی نه تاسو ولې نه ورکوئ؟ د گورنر خپلې دی، د وزیر اعلی خپلې دی، د خپل انډسټریل سټیټ دی، کالجز دی، یونیورسټی دی، میډیکل کالجز دی.
اف سی آر کله جوړ شوی و او باقاعده قانون کله وګرځولې شو؟ عبدالصمد مروت ایډوکیټ زیات کړه:
دا 1886 نه دا اف سی آر روان دی، مخکې یو ریګولیشن په صورت کې و، بیا 1901 کې دا باقاعده یو قانون ورکړی شو. دا قانون په دې 1947 کې په دې موجوده کې پی کې کې هم و، میوالی کې هم و، سرګودا کې هم و، غړی یاسین کې هم و، شاداتپور کې هم و، لاړکانه کې هم و. چیرته بچی حکومت خپل پیک اینڈ چوز کاو ورو ورو به دا غاغه شو. او ما دا پلی اغشته وری کوشش مدان دا لته کړو، کدا دومره ښه قانون نه، نو دا پورا پاکستان باندې امپلیمنٹ کړي.
په قبایلی سیمو کې دا سات هغه نور قوانین کوم چې د ملک په نورو برخو کې موجود دي شته دي، خو عمل درآمد پې نشي کولای. په اړه د پېښور هایکورټ بار اسوسییشن پخوانی سیکرټری جنرال امین الرحمن یوسفزی وویل:
خبر دا ده چې قوانین خو ډیر دي، اوسط وی ایکسټینډ کړی هم دی هلته فاټا تا، لکه پولیټیکل پارټیز ایکټ شو، دغه شان سی این ایس ایکټ شو، زبانی کلامی خبرې دي، لکه کنټرول آف نارکاټکس اینڈ سبسٹانس ایکټ چې کوم دی، نو هغه هم هلته ایکسټینډ دی. خو لکه هغه تا ته پته ده هغه اولې پروویژن خدا دی چې سپیشل کوډس په جوړیږي، په سیول پروسیجر کوډ نشته. و د زمکو معاملی نو بس 2017 کې او 2017 کې مو بس کینه، یو هغه زما والا به زما نه پیسې اخلي، یو بل به بل نه پیسې اخلي، بس یو دکان کولاو شوی دی. د دې ټولو خبرو حل چې دی سره په دې یو خبره کې مزمر دی چې دوی په آرټیکل 247 سب آرٹیکل 7 کی امینڈمنٹ کی اور دا ہائی کورٹ اور دا سپریم کورٹ سے کم انہیرنٹ اور کم کنسٹیٹیوشن جو ریجیکشن دے آغا دی فاٹا تے ایکسٹینڈ کی.
عبدالصمد مروت په خپل ریٹ پیټیشن کې دا هم عذر وړاندې کړی و چې اف سی آر د آئین پاکستان او د اسلامي شرعي قانون خلاف دی.
موږ دا وایو چې انجنکشن او اسلام دا وایي چې کوم سړی جرم کړی نو هغه خلاف د کاروایی وشي. ولې دی ایون ښځې پکې شامل دي، ماشومان هم پکې شامل دي، او مشران هم پکې شامل دي. ما په دې باندې چیلنج کوم، متصادم دی هیومن رائټس چارټر سره او فنډامنٹل رائٹس کوم دا 1973 کانسټیټیوشن دی هغه سره پاکستان سره. نو هغه کې سٹیټ هم پارلیمنٹ هم جواب ورکړو، سیکرٹری سفران هم جواب ورکړو، هغه دا ایڈمٹ کړو چې دې کې نیگیٹو پروویژن شته.
او امین الرحمن یوسفزی هم وای چې د افتیار د لاندې جرګې غیر اسلامي او غیر آئینی دي.
لکه د ټولو ناولې خبره دا ده چې په افتیار کې جرګه نظام چې کم دی هغه له ډېر زیات اهمیت ورکوي، چې دواړو فریقینو ته وایي چې دوه دوه جرګه مار راکړي. نو هغه فریقین چې کم دي هغه بعض اوقات داسې موشي چې په خپله داوګیرمي او په خپله د جرګې ممبر هم جوړ شي. ته دا د آئین پاکستان هم خلاف ده او دا د قرآن او د سنت هم خلاف ده. نو شریعت چې کم دی نو دا غي بالکل اپوزیت دی دا قانون.
تاسو چې مودی په خپل
د انصاف په کرسی کې نه هغه بیا څنګه انصاف کوي؟
عبدالصمد مروت زیاته کړه چې د اف سی آر سیکشن نمبر 21 د ټولو زیات خطرناک او د انساني ازادي په ضد جوړ دی.
یو قسم بل یو کمپلیکس هلته ډیولپ کیږي چې هغه خلک دا وایي چې مونږ انسانیت دایره نه خبر نه یو، چې مونږ انسانان هم یو او کنه یو. او دا خبره آنریبل چیف جسټس ما سره یو ریټو د مومند ایجنسی هغه وو او هغه کمشنر نه اجازه دغشته وو انډر سیکشن 21 چې دا دی ډاون ډیسټریکټ بزنس مونږ سیل کوو. او دې سچل کړه او چې هغه ټول د صافي قبيله او د نورو قبيلو خلک یې ارس کړیو، نو دوی په هغه غالب کې هغه نه ناجایزه فائدہ اخلي او هغه کې دا هغه سوال وګواغنه چې بای دا اخر دا ولې دومره محروم دي دا خلک، دوی انسانان دي او کنه دا یو سوال وو.
او امین رحمان یو سبزی وویل چې د اف سی آر د لاندې اسسټنٹ پولیټیکل ایجنټ هر قانون او اختیار پخپل استعمال دی.
نو التا ای پی ای چې کم دی نو هغه اسسټنٹ پولیټیکل ایجنٹ هم دی، هغه ایڈیشنل ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ هم دی، هغه پروسیکیوٹر هم دی، هغه چې کم دی جج هم دی.
شاہ نواز ترکزئی، مشال ریڈیو، محمد ایجنسی.
کرنا وردونکو زموږ شاغ له مشال ریڈیو څخه اوري. شاوخوا دوی میاشتې وړاندې د پاکستان د پوځي تعمیراتي ادارې دوه ټیکداران له نیمې قبایلي سیمې جنډولې څخه تښتول شوي وو چې تر اوسه لا درک دی او پړه پر بیٹنی ولس اچول سوی ده. په دې اړه له تازه صورتحال مو د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسعود خبروي.
دوی میاشتې لاش په مرشه زننا سرګندا کسانو د ټانک جنډولا په جرنلی سړک د منځای خرګای په مانځ کې د فرنټیر ورکس ارګنایزیشن دوه ټیکداران خالق داد کاکړ او نذیر احمد کاکړ و تشتول چې کوم لا تر اوسه پرې بے درک دي. د فرنټیر کرایمز ریګولیشنز د اجتماعي او سیمه ییزې ذمہوارۍ لاندې دولتي چارواکو د ټیکدارانو د تشتولو ذمہواری د نیمې قبایلي سیمې جنډولا په بیٹنی قبایلیون ور وڑا والا خو بیٹنی کا بایلون یای چ پدا پیشک سے دوی کا کڑ او پڑ نہ دی پدا غا لڑک سے دے ٹائم ڈپٹی کمشنر چ دینی میں قبائلی سی میں جنڈولا پولیٹیکل ایجنٹ رہا دای دفتر تر غلی پیوا جرگا سے شامل زن بیٹنی مشرون پدا رنگ جاگی جی
سہیل بیٹنای دا جنڈولی او سے دن کئ سم کسانو دے ایف ڈبلیو ٹکے داران او تشتول ای غوز مواری پولیٹیکل حکام پ بیٹنی قبائل بنیاڑے او مشتا تروس لیا دان دا معلوم چې دا تشتون کی سو کو او د پولیټیکل کامل طرفه نه مشتدا سه معلومات کیږي چې دا اغواکار چې کوم دی دا تیالک روپې غواړي وس مشته ځای ځای کنه د معلوم مشتدان بل ګنان د معلومه دا پولیټیکل کامل مش سره دا زیاتای کوي چې موږ د دې واقعې ذمہوار اخلي.
زه حافظ ملک شاه خبرې کوم چې دا کوم واردات باندې دا کوم بیٹنۍ تنګي دا دنه تنګي دا خبرې چې کوم په دغه باندې کومونو ژوند ماتيږي چې حکومت مش سره په ناروا باندې لګیا دا او مش سره غل کوي لکه مثال تور باندې سړچا غواسوي دي او دا ارچا ته پته درځي کم جنا غواسوی دی چونکه دا دی ای فر علاقہ نه دا چټلی علاقہ دا دا رپورٹ پر ریکارڈ باندې پروت حکومت دغه شی باندې ښه خبر د چیرته دی حکومت سره فوز دا بارډر دا ور سره پولیس دا ور سره جازونه دی ور سره ا دې خپل د خپل خلاف کاروایو کی.
زه ملک دریاب خان دا کومه واردات سوې دا خدا واردات په سرکاري علاقې کې سوې دا سره زیاته دا مش فسداري باندې مش ملکي باندې مش باندې جرمانی لګي مش نشي ها کلاس فور نو کریم غونډي باندې د مسلم باندې د خصتای نه خشن کارت باندې مطلب دا هر کوم ضرورت مش د اف ار بیٹنی دی کنه دا مش ټول باندې حکومت مش سره په دې باندې خپل هغه باندې زیاته بول چې دا مش سره ظلم دل بی انصافی در سره.
ز ملک غلام قادر اته کسان دوی دې بی ولیدی دوی ډار سنې دی دوه فلم کوچنه دو مرجانی ولیدی
دا بالکل سراسر زیاتای د مرسر مشال ریډیو چ په دا لړچې د ټانک ډیپټی کمشنر عاطف رحمان پښتنه وکړه هغه خپل आवाज ریکارډ کول خوش نه کړل. البته دا سپینوایه وکړه چې تشتولی کسون د پټنو په سیمه خاورا تر کړی شوی دی او د دوی ځن کسانو د تشتون کوم لا تړ کړای دی ځکه مش د فرنټیر کرایمز ریګولیشن لاندې د ټول بیٹنی کوم په خلاف کاروایی کړې ده او دا کاروایی به آئنده هم تر هغه وخت پورې جاری ساتو چې تر څو پورې د تشتولیو ټیکدارانو په خوشي کول کې بریالي شوي نه وو. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ټانک.
ګران اوریدونکو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. نن د کرکټ د نړیوال کپ د لوبو په لړ کې د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ یو ورځنی لوبه روانه ده. نور حال به د ګلایا څخه پښتو ځکه چې د ټول ورځ دغه لوبي تناست وو، نو دا وخت زموږ سره په سټوډیو کې ناستی او دغه حال برا کې چې لوبه تر کومه ځای ورسېده او کوم ټیم ډیر زیات برالی ښکاري.
ډیره مننه احمد شاه اعظمی. قدرمن اوردونکو، د کرکټ نړیوال کپ کې نیوزیلند لوبډلې پاکستان ته د ګټلو لپاره 3.3 منډو هدف ورکړی دی.
Oh, that's a wide delivery, but Carl Mills gets a single to finish it off. 302/7 is the New Zealand total, with Taylor 131 not out.
داود لوبي اخري بال د سريلانکا پالیکي استډيوم کې نيوزيلند کرکټ لوبډلې ټاس وګټلو او لومبي د بيټنګ فیصله وکړه. د نيوزيلند لوبډلې په لومبي اوور کې له مشکلاتو سره مخامخ شو چې کله شوي بختر مک مکلم اوټ کړو. د دې وروسته ګیپ تل د نيوزيلند په سکور کې 50 منډو اضافه وکړه. د نيوزيلند ټیلر یو دیش منډي، سټایرس 28 او نیتن میکلم 19 منډي جوړ کړي. د پاکستان بالرانو په لوبه کې د نیوزیلند لوبډل لوبغاړي د زړه د خلاصا لوبې ته پرې نه غوسل. په لومبي اورونو کې کپتان شاهد خان افریدی په 10 اورونو کې یو لوبغاړي، عمر ګل 3 لوبغاړي، شعیب اختر یو لوبغاړي اوټ کړو. د نیوزیلند په سل وختم اور کې سکور 115 او سلور لوبغاړي اوټ شوی وو، خو د لوبي په وسل وختم اور کې ټریلر 28 منډي جوړ کړي. دا د شعیب اختر اور وو.
This is a very damaging over for Pakistan. Oh, now look at this, it's another six. A six and a century for Ross Taylor is a birthday century.
دا د ټیلر په دی اور کې سنچری هم والا او نن د زیګون ورځ هم با. پاکستان د لوبي اخري اورونو کې ډیر زیات سکور ورکو چې لاملې نیوزیلند 3.2 منډي جوړ کړي. نو نیوزیلند په 15 اورونو کې 15 منډي جوړ کړي. ته پاکستان بالرانو په خپل اخري اورونو کې د نیوزیلند پر مخ به بس اخکار کېدل. عبدالرزاق هم په اخري اور کې 6 منډي ورکړي.
This is falling apart for Pakistan. This over has gone 4-6 wide, 6 wide.
پاکستان لو بابا لګشه بکی اننګز بلګشه بکی شروع کیږي. جام اچھا زمي
ډیر مننه ګلایاس چې د لوبي دمر تفصيلي حال دی ورکړي. ګران اوریدونکو، زموږ غله مشال ریډیو څخوري چې هر ورځ د پېښور په وخت د سهار له 9 بجو څخه بیا د مازیګر تر 6 بجو پرې په ژوندۍ باندې خبرونه لري. په دې خبرونه کې تاسو بیلابل 19 پروګرامونه هم اوریدلای شي او سره د کرکټ د روان نړیوال کپ د لوب په اړه تازه معلومات موریدلای سي. لکه څنګه چې استاد ته ګلایست تازه معلومات درکړل، همدغه شان به زموږ ټول خبريالان تاسو ته د دې لوب په اړه تازه معلومات درکوي. تصوف سمانا لري
نفس فاکول او آغا پسایستو کوکیو باندې مزین کول
دا کوم لار ده؟
تصوف چې ده دا الله ته رسیدو یو نیغه او لند لار ده.
عرفان څه ته وایي؟
عرفان او تصوف د ځان پیژندنه او د خدای پیژندنه ته وایي.
د سولی او بشر دوستی لپاره تصوف څه رول لوبولای سي؟
د انسانيت د خېګړې لپاره د ټولو نه زیات کار چې دا غو صرف صوفیزم کولای شي، بل هیڅ یو ازم نه شي کولای.
تصوف پر پښتو شعر څومره اغیز کړی دی؟ دا او نور د مشال ریډیو په اونې خبرونه شعر او تصوف کې د هر جمع او خالی په ورځ اوریدلای سي. گران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال ډیډیو څخه اوري. اوس وار ورکو فرخنده وزیر ته چې د سیمې او نړۍ په اړه لنډ خبرونه تاسو ته واوروي.
د پنجاب په فیصل آباد ښار کې یوې بمی چاودنې 43 کسان وژلي دي. په بحیر عرب کې په جنگي مشکونو کې د برخه اخیستلو لپاره د 9 ملکونو پوځونه کراچۍ ته رسیدلي دي. د جنوبي وزیرستان په اعظم ورسک سیمه په یو ډرون برید کې 15 مشکوک اورپکي وژل شوي دي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي نړۍ به د معمر قذافي سره په لیبیا کې د ولسي وګړو د وژنې حساب کوي. د پاکستان او افغانستان په شمول نن په ټوله نړۍ کې د ښځو ورځ مانځل کیږي او د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ د سریلانکا په پالیکل کې نیوزیلند په 50 اورونو کې پاکستان ته د ګټلو لپاره د 303 رنزونو هدف ورکو او اوو لوبغاړي اوټ شول.
گران اوریدونکو لدی سره سم د مشال ریډیو نننی نه ساته خبرونه پات رسیږي. سبا سهار تر 9 بجو تخنیکی همکار اسحاق امیری، فرخنده وزیر او زه احمد شاه زمی اجازه غواړو. تاسو ټول پر لوی چشتن سپارم. د خدای پامان، شاد او آباد اوسئ.